درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران د سیستان او بلوچستان پر اوسیدونکو همغه سي زړه سوي لري چې د هلمند نیمروز او فرا پر اوسیدونکو لري. متقی دا خبره د ایران له لوري د اوبو د حق د غوښتنې موضوع ته په اشاره نن په کابل کې په یو غونډه کې وکړه. د وویل ک د کجکی بند او به خوشي هم کړي د وچکالۍ له کبله د هلمند سین اوبه تر نیمروز ولایت پورې نه رسیږي. خو ایران ویلی چې افغانستان د 1315 لریز کال د اوبو د تړون پر اساس له دغه هیواد سره منلي اوبه نه ورکوي او له طالبانو غواړي چې په یوه میاشت کې ایران ته اوبه پریږدي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې نن سهار د راکټ د یوې پخوانۍ سرګلولې په چاودنه کې یو کوچی مړ او د هغه دوه زامن تپیان شوی دی. د طالبانو د حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړی بیان کې ویلي چې د راکټ دغه مرمۍ هغه مهال وچاودېده چې کوچی د کشدی د درېدو پر مهال مختبله پرې ټک وهله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همژغۍ دفتر اوچا وایي تیر 2022 میلادي کال په افغانستان کې پر ماينونو له جګړې پاتې د ناچاودو وسایلو او په کور کې د جوړ شویو چاودونکو وسایلو په چاودنو کې تر 200 زیات ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. او چا دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې په دې حساب په متوسط ډول د ورځې 2 افغان ماشومان د ناچاودو وسایلو قرباني شوي دي. او چا دا خبره پرون یک شنبه د ملکیانو د خوندیتوب د اونۍ د شپږمې دورې په پایل کې وکړه. په لومړي وار یو افغان غر خاتون کې وتوانې چې د نړۍ تر ټولو د لوړ غر څوکې ته وخیشي. سمی اودین صدیقی د میپو ولسمه د هیمالیا غره د یورست څوکې ته چې د نړۍ تر ټولو هسکه څوکه ده وخوت. دا څوکه 8,940 متره لوړه ده. سمی اودین د دې 15 ورځنی سفر لپاره شپږ میاشتې تمرین کړی و. تر دې وړاندې یو بل افغان غر ختونکی علی اکبر سخی د نړۍ دوهمې سترې څوکې کیټو ته د ختو په لاره کې د زړه د درېدو له کبله ساور کړی و. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیر شپه د نجونو دوه شوونځي په بمونو الوزول شوې دي. سیمه ییزو چارواکو دا خبره د ازادي راډیو مشال څنګه تکړې او ویلي دا شاید وسلوالو سخت دریزو کار وي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض نن دوشنبه وویل چې د نجونو دا منځني شوونځي د میر علي په حسو خیل او مسکی کلیو کې و چې ناسرګند وسلوالو پرون یک شنبه په باروتو والوزول. د چارواکو په خبره دا پیښه د شپې ناوخته شوې نو ځکه چاته پکې زیان نه دی اوښتی. د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او د ایران ولسمشر د ملي امنیت شورا رئیس علي شمخاني لري او پر ځای د سپای پاسداران پخوانی قومندان علي اکبر احمدیان وګمر. احمدیان یو له هغو 15 کسانو څخه دی چې تیر کال د ایران د مذهبي مشر علي خامنه ای له لوري د نظام د مصلحت شورا غړی وټاکل شو. علي شمخاني له تیرو لسو کلونو راهیسې د ایران د ملي امنیت شورا مشر او په دې شورا کې د علي خامنه ای استازی و. تاسیل ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله اوري. ملګری ملتونه وایي طالبانو په بندیزونو شسی په سیستماتیک ډول له ټولنې حسب کړي. یو شمېر افغان شزی بیا له نړیوالې ټولنې ګیله کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ډینګي تبي د خبرېدو خبرداري ورکوي. د هلمند اوسیدونکو د اوبو له کموالي شکایت لري.
وچکالی د سکو اوبو نسته، هلته د اوبو لري مرجعیت نه راکوي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ په اندونیزیا کې د ډیره افغان کډوالو د اعتراضونو د دوام حال درکو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتو د شزو څنګه وای د نړۍ په هر ګوټ کې د شزو د حقونو لپاره مبارزه سخته ده، خو د بل هر ځای په نسبت نن سبا په افغانستان کې په دې مبارزه پوری د ډیرو ژوند تړلې ده. د ملګرو ملتو د شزو څنګه افغان شزو ته په اشاره په یو اعلامیه کې چې نن پر خپل وی پانه خبره کړې ده ویلي د نړۍ په بل هیڅ ځای کې د دوی ماموریت د موجودیت دلیل او اغیز د افغانستان په شان له ننګونو او پښتنو سره مخامخ نه دي. د دې موضوع تفصیل د حسیب تلاش پر راپور کې.
سلامونه. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څنګه په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه ستونزمن کار بولي، خو وایي د بل هر ځای په پرتله په افغانستان کې ژوند ډیر په دې مبارزه پورې تړلی دی. د دې سازمان د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ لپاره په یو خبره کړې اعلامیه کې چې نن یې په خپله ویبپاڼه خپره کړې ده، په افغان نجونو او ښځو طالبانو لخوا لګول شوي سختو بندیزونو او مدیدونو ته اشاره کوي او لیکي په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د سخت دریځو فرمانونو صادرول په سیستماتیک ډول د ټولنیز ژوند د افغان نجونو او ښځو د لرې کولو په هدف دی. اعلامیه کې په غیر دولتي موسسو کې د افغان نجونو او ښځو کار بندیز نه یوازې دا چې ناسم کار بلل شوی، بلکې د ژوند پای یاد شوی او له هغو ارزښتونو سره ټکر بلل شوی چې د دې سازمان له خوله نړیواله ټولنه یې پر بنسټ ولاړه ده. د طالبانو حکومت په افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیزو بندیزونو مدتونو په دوام د تیر کال په دسمبر میاشت کې افغان نجونې او ښځې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې له کار کولو هم منع کړې. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څنګه وایي د طالبانو حکومت لخوا په ښځو لګول شوي محدودیتونه دا سازمان اغیزمن کړی دی، خو له افغان نجونو او ښځو سره د دوی ژمنتیا د دغه سازمان په وینا د تل په څیر پیاوړې ده. د اداره زیاتوي د نړۍ بل په بل هیڅ هیواد کې د دوی ماموریت د شتون دلیل او اغیز له همره ننګونو سره مخ نه دی چې څومره چې په افغانستان کې دی، خو بیا هم تر هغې به په افغانستان کې پاتې شي او خپلو هڅو ته به دوام ورکړي چې کړنې د نجونو او ښځو په ژوند مثبت اغیز ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې دا خبره هم کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه یوازې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره نه ده، بلکې دا په ټوله نړۍ کې د هرې هغې ښځې د حقونو لپاره مبارزه ده چې یوازې په دې خاطر چې ښځه د پرې ظلم شوی یا هم خاموشه کړل شوی دي. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د خبرو پر ځای د عمل میدان ته راودنګي. یو فعال چې د امنیتي ستونزو د امله نه غواړي نوم یې په راپور کې چې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کوم ډول چې اړینه ده چې دوی باید عمل وکړي او له هغه صلاحیت څخه چې دوی لري ترې ګټه واخلي داسې ګټه ترې نه اخلي، د دې په وینا ډیر ضعیف عمل کوي او هغه ډول چې ښځې ملاتړ ته اړتیا لري داسې ملاتړ یې نه کېږي. دا اداوي انتخابونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو له حکومت سره د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره دوه ځلې لوړ پوړي پلاوی هم افغانستان ته رالیږلي دي، خو هڅو او خبرو اترو یې پایله نه ده ورکړې. له دې سره په افغانستان کې د دوی د استازولۍ د دفتر یونما یا هم یونما مسؤولینو هم په وار وار په طالب چارواکو سره کتلي او خبرې کړې دي او دوی څخه یې غوښتنه کړې ده چې افغان ښځو نجونو ته د کار، تحصیل او د آزاد ژوند حق ورکړي، خو لا هم د دوی دغه هڅو تر اوسه پایله نه ده ورکړې.
له تلاش مننه. د ویل چې په افغانستان کې د یونما دفتر د ښځو څنګه ویلي چې د نړۍ تر هر بل هیواد په افغانستان کې د دوی فعالیتونه له ډیرو ننګونو ستونزو سره مخامخ دي او په افغانستان کې د ښځو له حقونو دفاع د دوی تر ټولو مهم مسؤلیت دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د یونما د دې اعلامیې پر جزئیاتو د ښځو د حقونو له فعال شایسته صافی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو په ځانګړي ډول د یونما د ښځینه کارکونکو فعالیتونه څومره اغیزمن ول.
د سازمان ملل فعالیتونه په افغانستان کې ډیر و او په ډیر ځینې ولایتونو کې فقیر او کورنۍ دوی سره مرسته کوله، مګر دا محدودیتونه حتی وخت په د افغان ښځو میرمن باندې وو، مګر اوس حتی د غیر دولتي سازمانونو باندې دا محدودیتونه راغلي دي چې بيخي د دوی کارمندان چې ښځینه دي هغوی هم بند کړي ته په کور کې چې دوی خپل کارونه آنلاین مخته جی مګر دا ډیره سخته ده، کولی نسی چې غوی کله دونه چې حضوري کارونه تاثیر لري اغیز لري، زما په نظر آنلاین دا اغیز نه لري. او دوی محدودیتونه چې دا امارات وضع کړي او سازمان ملل چې مونږ کار دوام لري او مونږ غواړو چې خپل کار ته دوام ورکو، دا څرنګه چې تاسو خپل کار ته دوام ورکوي او تاسو غواړي چې خلکو سره مخصوصا د افغان ښځو میرمن سره مرسته وکړي، چې تاسو خپله کارمندان بند دي په خپل کورونه ونه کول سو چې خپل کارمند دان وو غواړي په دفتر کې کار وکړي، او سره دوی وو غواړي واقعا یو کار وکړي کولی سي، مګر دوی تر اوسه هیڅ داسې یو کار عملی کار نه دی کړی، یوازې پول په شعارونه کې دوی خبرې دي. بس
د دې دوه کال شول چې افغان جونې خوانځي ته لته پاتې دي، او د غرازن جونو ته د پانتون ته لته، او د خزو تام د کار ته د تګ اجازه نه ورکول کی. تاسو په نظر ملګرو ملتونو په دغه موده کې څونه عملی هڅه کړې ده د لپاره چې دغه خند لري شي، او آیا نړیواله ټولنه په دې برخه کې سره واحد دریز لري؟
د دوی د فشارونه او د خبر یوازې پخله دي، عمل مګر په عمل نه دي. دا باید اس په عمل وخایي چې څنګه دوی باید دوی باندې فشار راوړي، طالبان باندې چې دا محدودیتونه لري سي، مګر ورس په ورځ محدودیتونه ډیر کیږي. د دوی که واقعا غواړي چې یو د افغان میرمن څخه او انجون څخه حمایت وکړي، باید په عمل وخایي تر کله پورې. دا دوه کاله سو درې کاله همداسي ورس تیریږي، زمان تیریږي.
ځینې پیشنهادونه دا دي چې ملګري ملتونه اوس په افغانستان کې د مرستو رسونو اصلي چاره پر غاړه لري، نو کېدای شي چې د مرستو په محدودولو سره پر طالبانو فشار راوړل شي. دغه د مرستو محدودولو مسله څونه عملی ده، او له دې نه به څوک ډیر اغیزمن شي؟ آیا طالبانو باندې فشار ډیر شي که په عامو افغانانو باندې به دا فشار راوړي؟
دا مرسته قطع کول زما په نظر دا لارې نه ده چې موږ مرسته بشري مرستونه بنده کړو، ځکه افغانستان یو عقب مانده هیواد دی او خلک ډېر فقیر بیچاره دي او سخت اړتیا لري چې هغو سره مرسته وکړي، ځکه ټول په کور کې نه ځي. یو وظیفه چې په افغانستان کې نه ښځینه لپاره سمه او نجونو لپاره دنده سه او نه نارینه لپاره شو ارزښت چې دی په کور کې نه ځي. دوی خپل کورنۍ لپاره وخت کار کول، مګر اوس کار کول یې نس مجبور ده چې هغوی ته د یو خوانه یو مرسته اوسي، کنه د وګړي نه مورکیږي، مجبور دي د هیواد نه وتښتي. همداسې وضعیت راغلی ده چې ډیر خلک وتښتیدل، ځکه هغوی نور لارې هغوی ته پات شوی نه ده. موږ ډیر لارونه لرو او چې دوی باندې فشار راوړو، د دوی سفرونه بنده کړو، داسې لارې شته چې دوی فشار راوړي، مګر دا کومکونه چې کیږي مستقیم د همدا خلک چې اړتیا لري، ضرورت لري، فقیر خلک ده، هغوی ته هم نه رسیږي.
د شزو د حقونو فعاله شایسته صاپی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د ورشتونو له پیل سره په دغه هیواد کې د دینګي طبي ناروغي لا خپره شي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې دوی د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د اتلس روغتونونو او 250 روغتیايي مرکزونو 300 ډاکټرانو او د لابراتوار ټیکنیشنان او نرسان په دې برخه کې روزلي دي. خو د طالبانو د عام روغتیا وزارت په دې اړه د اوسنۍ رادیو پښتنو ته ځواب ونوای. د موضوع نور حل د مرسلین ارسلا پراپور کی.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د وروختونو لپایل سره په دغه هیواد کې ډینګه تبلا ډیر او پراخه شي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر د یک شنبه پورس په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې د 15 شپې ته خزینه کارکونکو په ګډون د 3 ورځو لپاره د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو د 13 روغتونونو او 250 روغتیايي مرکزونو 300 ډاکټران، نرسان او د لابراتوارونو تکنیشنان د 3 ورځو لپاره وروزل. ډینګه تبا یا ژوره تبا یو ډول ویروسي ناروغي ده چې په ویروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په ډینګي طبي ډیری اخته کسان نخي نخاني نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغه طبي نخي نخاني لوړه تبه کوي، سردرد او ځاندرد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې طبي ډیری اخته کسان لیوي تر دوه ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا د تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستری شي، او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په پیښور ښار کې افغان کډوال علامه صدیقي چې ډینګه تبه یې تیره کړې، ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
زما ملا درد شروع کو ور سره خپو می ډیر سخت درد کو ګرځیدای نشم بیخی سر می هم ګرځیدو ور سره ور سره می د خولې خوندم تلو مطلب د چی په خوان نه پویدم نور چې د علامه چې کلمه احساس کړنو بیلاړم ټیسټ می کو ټیسټ کې چې د زما چې وایرس پوزټیو راوته
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د ډینګې تبې د درملنې لپاره کومه ځانګړې روغتیایي لار چاره نشته خو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی تر ډیره کولی شي دا تبه کنټرول کړي خو څنګه په ډینګې تبې د اخته کېدو مخه ونیسو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جواد نورزی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
فقط جلبګيري اس پاشا
د مخنیوي لار یوازې د ماشي د چلو مخنیوي دی تاسو چلو پاشا خانو استفاده او شو د ماشومان زد مرهمونو باندې ځان کول شي په ځانګړي توګه په تو دوسیمو کې باید د ماشو زد دوا او پاشا شي باید ډیر مایات او ویتامین سی وخوړل شي او خپل روحیه او چته وساتو دا لارې چارې ګټه وري
ویتامین سی
د طالبانو حکومت د امر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پر روان کال کې په دینګې تبې د اخته کسانو د شمیر په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنکړ وړاندې لدی د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړیو چې تیر کال یوازې په ننګرهار ولایت کې 45 کسان په دې ناروغي اخته شوي وو د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د نړۍ نیمای خلک پر ډینګي تبې د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي او د تخمین لمخې هر کال له 300 تر 400 کسانو ته دا ویروس انتقالیږي
په داسې حال کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان متخصصان وایي چې که ورشتونه پیل شي نو په افغانستان کې به ډینګي تبه لا زیاته خپره شي اوس هم د طبي له کبله د ناروغیو راپورونه ورکړل شوي دي خو په همدې حال کې اوس چې بارانونه نشته ډیر باغداران او کروندګر شکایت لري او وایي چې اوبه نه ورسیږي او فصلونه په وچیدو دي دوی وایي د وچکالۍ له امله نه دي توانېدلې څه وکړي او د ژورو څاګانو له لارې خپلو ځمکو ته د اوبو د برابرولو وس نه لري دا اندېښنې داسې مهال کیږي چې په وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حق پر سر جنجالونو هم زور اخیستی دی د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ
وبو بالکل ستام نه د شډیر کلی چې دغه خلک زیندلی
نور ولاد هلمن ولایت د مارجی ولسوالۍ اوسیدون کړي وای چیرته چې دی اوسیږي د نور ولسوالۍ په پرتله یو په سیمه کې کمی شوې دي نور ولاند خمن دی چې بیل او بو بت سرنګه کاروند وکړي
وڅ کړي هم دا چې درځه په لیدا او وبو هم نسته مسلمانانو باوري پر مخ وچه دي نو د اسلامي امارات څخه موږ دا غواړو چې موږ سره د مرستې د نظر ولسوالۍ خلکو سره د مرستې وکړو
د هلمند نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالحق هم له وچکالۍ سره ټکوي د هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې همکاري وکړي
وچکالۍ د سکو بنست هلته نددالۍ او ناوه او سراج ګرد او بل لرې مرجعتانه راکوي څه سمدا غوښتنه چې زموږ مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د مرجع خلکو حق خپل حق دي ورکړي اضافه دې نه ورکړي خپل حق دې ورته راولږي
دا یوازې د هلمند اوسیدونکو نه دي چې د اوبو له کمې شکایت کوي بلکې د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ اوسیدونکو جان آقا هم همدا اندېښنه لري د چې بزګر دی او باغ هم لري وایي له دې عمله چې وچکالۍ د اندېښمن دی چې عایداتي سرچینه به یې وچه شي
دا د پاره رود پیل حاله اوس هېڅ نه وابسته دا زموږ ملکونه چې دی اوس د هغسې بې تورې پاتې دي او دغه درختې چې مو دي باغونه چې مو دي په تیلو اوبو تیل هم یو لیتر په 130-140 افغانۍ د چا تر واسه تیره ده
جناقه وایي د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي د تیلو د اخیستو توان نه لري څو له ژورو څاګانو خپل ځمکې اوبه کړي دا نښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستیو شمیرو له مخې 28.3 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له 2.6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري د نورو لاملونو تر څنګ د دې وضعیت یو دلیل وچکالی ده دا په داسې حال کې ده چې پورسو کې د هلمند اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ جنجالونو زور اخیستی د ایران جمهور رئیس تیر چهارشنبه پورس سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ایران حقبه ورکړي طالبانو حکومت ته هغه سرګندونو ته خبرګونو خود ویل افغانستان د 1315 کال شوی هوکړې تشمن دی خود وچکالۍ لامل او بکمی شوی او د کمال خان بند کې هم او بکمی دي
آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو
پا په انډونیزیا کې نن یو ځل بیا یو شمیر افغانان د ملګرو ملتو د دفتر مخته راټول شول او اعتراض څرګند کړ. دوی د دې غوښتنه کوي چې له انډونیزیا څخه د دریمګړي هیواد ته واستول شي. په ورته وخت کې په انډونیزیا کې د افغانستان د رنګ شوی جمهوریت نظام سفارت وایي په انډونیزیا کې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری مرکزی دفتر په دې هیواد کې خپل څنګه ته اجازه ورکړي چې هر کال یوازې زر کډوال خپل مقصد یعنی دریمګړي هیواد ته ولېشتوي. د دې موضوع جزئیات واوري.
په لاسګون افغان کډوال د دوشنبه په ورځ د انډونیزیا په مکاسار ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری مخې ته راټول شول او د بیا میشتیدلو غوښتنه وکړه. د دغه لاریون یو غډون کوونکی 15 کلن نازن رضایی وایي چې د دوی د لاریون مخه د کډوالو برخلیک معلومول دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
نه خواندن میتونیم نه درس میتونیم بریم کی بکتب
موږ لیکلوس نه شو کولای خوانسی ته نه شو تللی برخلیک مو معلوم نه دی. موږ د دې لپاره اعتراض ته راغلی یو چې موږ برخلیک معلوم شي. نه لا یو ام څخه څوک راغلی او نه هم یونیسیار څخه
نماده یونیسیار هم نماده.
د دغه لاریون یو بل غډون کوونکی جاوید ربانی ازادي راډیو ته ویل چې د ملګر ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تر اوسه ډیر کم شمیر پناه غوښتونکي خپل د مقصد هیوادونو ته لیکدولې دي.
پناه غوښتونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری مخې ته خپل اعتراضونه وکړل، ځکه چې دا ټول پناه غوښتونکي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری لخوا ثبت شوي دي. تر اوسه دې دفتر ډیر کم شمیر کډوال د ملک ته انتقال کړي، نور ډیر شمیر پناه غوښتونکي د خپلو دوسیو د پروسس کې دوه پته مدي.
په دې لاریون کوونکو کې له ښځو او نارینه سره ماشومان هم ګډون کړی وو. لس کلنې نازنین رحیمي د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری له دفتر وغوښتل چې د دوی برخلیک معلوم کړي.
نازنین رحیمی
موږ د 2023 کال د مې په 22مه د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراض کړی تر څو مولس کلن به برخلیک شوان معلوم شي.
خو په انډونیزیا کې د افغانستان د تیر رنګ شوی جمهوریت نظام سفارت وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری لخوا هر کال یوازې زر تنه کډوال خپل د مقصد هیوادونو ته لیږدول کیږي. د دغه وزارت وایي طارق سانی ازادي راډیو ته وویل
سر روز پیشم با سرپرست
درې ورځې وړاندې مو د یو ان ایچ سی آر له سرپرست میرمن جولیا سره خبرې وکړې. هغه ویل چې دوی د پناه غوښتونکو په لیک کې ستونزه نه لري، خو د مرکزی دفتر له خوا تر اوسه هدایت نه دی ورته شوی چې دوی ډیر کسان انتقال کړي. وایي د ټولو کې سونه منل شوی په نوبت بزی
و په نوبت می روان.
خو افغان کډوال وایي چې په انډونیزیا کې د کار او زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. دوی په سختو شرایطو کې ژوند کوي. انډونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو کنوانسیون غړي نه ده او حکومت یې کډوالو ته د کار زده کړې او په دولتي روغتونونو کې د درملنې اجازه نه ورکوي. دا هیواد د پناه غوښتنې منونکو هیوادونو لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا په منځ کې موقعیت لري. و مختل چې په دې اړه په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نشو. د اسوشیټ پرس خبري اژانس د راپور لمخې د 2020 کال په دسمبر کې له 500 هیوادونو نږدې 4000 کډوال ثبت شوي چې ډیری افغان کډوال دي. خو په انډونیزیا کې د افغانستان د رنګ شوی جمهوری نظام د سفارت د معلوماتو لمخې په دغه هیواد کې له شاوخوا 2000 کډوالو څخه کابو وزرای افغانان دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران ولسمشر د ملي امنیت د عالی شورا له مشرتابه علي شمخاني لری کړ او پر ځای یو بل کس چې له یبی لسیزي راهیسی د نړیوال ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل دی ټاکلی دی. د دې موضوع د تفصیل لپاره نوریاس نوري را سره دی له د بوورو.
بلې څرون صاحب، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د علي شمخاني پر ځای د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو پخوانی مشر علي اکبر احمدیان ټاکلی دی. احمدیان هغه شخص دی چې له څه باندې ویل سیزي رئیس د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا پرې بندیزونه لګول شوي دي. د ولسمشری دفتر پرون یک شنبه په خپل رسمي ویب پاڼه کې د نوې مقررې اعلان کړی او کلی دی چې علي اکبر احمدیان د ولسمشر د فرمان له مخې د ملي امنیت د عالي شورا د منشي په توګه ټاکل شوی دی. په مشرتابه کې دغه بدلون له هغه راپورونو سره هممحال رمسته شوې چې وای وش په تکلن شمخاني چې یو اصلاح غوښتونکي ګڼل کیږي او لنډې وی لسیز رئیس د ملي امنیت د عالی شورا د مشر په توګه د تر سره کړی د دوګونی تابعیت لرونکو په خوانی چارواکي علي رضا اکبري سره اړیکه درلوده. البته اکبري هم په 13 جنوري میاشت کې بریتانیا ته د جاسوسي په تور اعدام شو. څاروان صاحب احمدیان چې یو وخت د منځني ختیځ انسټیټیوټ نوموړی د ایران یو محبوب چارواکی هم یاد کړی وو، مخکې له دې چې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه وټاکل شي، د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د ستراتیژیک مرکز د مشر په توګه هم چارې مخته وړلې. په مشرتابه کې د وروستي بدلون علت نه دی په ډاګه شوی، خو یوه ورځ مخکې ښاغلي رئیسي د حکومت یوې غونډې ته په یوه مهمه وینا کې له اسلامي ګاونډیو او خپلو متحدو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو او تعامل ته د پراختیا ورکولو پر اړتیا ټینګار وکړ. دغه راز د ایران ستر مشر علي اکبر آیت الله علي خامنه‌ای هم تیرونی ټینګار وکړ چې د اړتیا په صورت کې په بهرني سیاست کې د نرمښت راوستلو لپاره اړتیا ده چې هر خند لاری
لریشی. سروان صاحب ډېر مننه. نوري صاحب کور ودان تاسو قدر من اوریدون کې زمو شخص له آزادی راډیو اوري
بیشتر از خبر.
اوس په وګورو چې د سپورت په دنیا کې څه روان دي. بختیار ساحل را سره دی. ساحل صاحب مهرباني وکړئ.
سلامونه مهمه. د نن ورځ یو مهم ورزشي خبرونه درته وړاندې کوم. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي له سریلانکا سره د سیالیو په پاره یاد هیواد ته لاړل. کرکټ بورډ زیاتوي چې یاد لوبغاړي به په سریلانکا هیواد کې یوه اونۍ تمرینات ترسره کړي او تر هغې وروسته به سیالۍ پیل شي. تاکر شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو لړۍ د جون میاشتې په دویمه نیټه پیل شي. یوازې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او رحمت به پای پیل کې تر خپل سیالۍ وروسته سریلانکا ته سفر کوي. یو شمېر نور افغان لوبغاړي چې د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې غړي دي له نورو هیوادونو به یا د هیواد تلاشي او له افغان ملي لوبډلې سره به یو ځای شي. د مرکزی آسیا هیوادونو د شل کلنو ځوانانو د فوټبال په سیالیو کې افغانستان نن خپل دویمه سیالي له تاجکستان هیواد سره کوي. دغه سیالي دم ګڼې جریان لري او لا د لوبې پایله نه ده معلومه. د وری د چې افغان لوبډلې تیره ورځ خپله لومړۍ سیالي له ترکمنستان هیواد څخه دوه دیو پر وړاندې وګټله. افغان لوبډله به خپلې راتلونکي دوه نورې سیالۍ له ایران او ازبکستان هیوادونو سره ترسره کوي. او د هند غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو د پلی آف مرحله څلور غوره لوبډلې معلومې شوې. د راشد خان او نور احمد اړوند ګجرات ټایټنز لوبډله د نمرو په جدول کې مخکخه ده او د مې میاشتې په درویشتمه نیټه به لومړی پلی آف له چنای سپر کینګ لوبډلې سره ولوبوي. دغه راز ممبئی انډیانز او لکنو سپر جنز لوبډله به د مې په څلورویشتمه نیټه دویم پلی آف ترسره کړي او بیا به د همدې میاشتې په اتویشتمه نیټه په یادو سیالیو د یاد سیالیو پیلو به د هند پستر لوبغالی احمد آباد خار کی وی.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. عبدالکریم د هلمند ولایت مسکل او لسوالی څخه دا پیغام پرېږدم. ورور زموږ د مسکل او لسوالی وچکلی ډیره سخته ځپلې ده. نو زموږ د امارت مسجد صدا هله او خواهش دی چې مسکل پر ورو باندې چې دغه بند منظور شوی دی چې دغه د بند چارې پر مخ بوزي او دا بند مشته جوړ کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ورورز موږ دغه مشکلات دي د ګریشو سوالی کې د ماجر بازار په سیمه کې دلته شاوخوا اتصالات مخابراتي شبکې به سیمه مخابراتي شبکې ټوله را باندې راګرځېدلې دي خو دلته مخابراتي شبکې نشته. نو یو مشکل او یو مریض چې موږ پیدا کوم موږ پر پښو باندې شل دي کې 25 دي کې د یار ځای ته مزل کوو. بیا موږ ټلیفون کولتم کله کارو کې کله نه کوي او تقریبا دغه منطقه باندې ټلیفونان کار نه کوي. مخابراتي شبکې نشته. تقریبا 1500 1600 داسې کور دي. نو د طالبانو مجاهدینو مجاهدینو څومره دغه هله ده چې موږ ته پاملرنه وکړو، موږ ته خدیره ورون، موږ ډیر ورسره په ستونزه کې. بیا یې هم سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو قبول کړي. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. غیوریم له ننګرهار څخه. موږ له ازادي رادیو څخه ډیر زیات خوشاله یو. ازادي رادیو نه یوازې دا چې په خبر په څنګه کې تر ټولو پر وخت او دقیقه سرچینه ده، بلکې په ټولنیزو او تعلیمي برخه کې هم د معلوماتو یو ښه سرچینه ده. مننه له ازادي رادیو څخه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. ازادي رادیو.